دا مشال لړۍ دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دا مشال لړۍ په خبرونه کې موضوع ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننه او تبصرې هم در خبرو اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه هم لري قابل خبرونه ویان عبدالحی کاکړ
پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل باندې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د اورګډولو پر ضد احتجاج کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د شپږ څلوېښت ملیونه ډالرو مرسته کړې. د ایران پولیسو په تهران او کرماشا کې د یو شمېر کسانو تر نیول کېدو وروسته مظاهرهچیانو ته د حکومت پر ضد د نورو مظاهرو نه کولو خبرداری ورکړ. او سم د خبرونو تفصیل ټاکل شوی دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل به نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د اورګډولو پر ضد احتجاج کوي. مظاهرچیان باندې د اسلام آباد په چانا چوک کې خپل احتجاج کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریځ لري چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخکې د په قبایلی سیمو کې ریفرنډم وسی او فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل بیا غوښتنه کوي چې فاټا دې یا خو جلا صوبه سي یا دې د کونسل حیثیت ورکړي. بلخم پرون د پاکستان د ریاستي امور او حداتو د مملکت وزیر غالب خان مشال ډوتویلی چې حکومت په جنوري په میاشت کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د فاټا اصلاحات او عمل سرته ورسوي. د فاټا اصلاحاتو موضوع لنجبنه ده. ځینې سیاسي ګوندونه، ډلې، مشران او د ځوانانو سازمانونه غوښتنه کوي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې ډک کړي، خو ځینې نور بیا مخالفت کوي. جمعیت العلماء اسلام سیمه لک ډلې د مذهبي ګوندونو بحال سوي اتحاد متحده مسامل کې د نه ګډې دوه رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند وین مولانا یوسف شاه بیګا مشال ډو ټول چې د دې اتحاد مقصد واک ترلاسه کول دي.
زمونږ جماعت متفقہ فیصلہ وکړل چې موږ په صورت باندې ایم ایم اے سره نه شامل یو، ځکه چې دا د ایم ایم اے جوړېدل دا اقتدار حاصلول لپاره دي، دا مقاصد او نظریات لپاره نه ده.
خو په متحده مشامل کې شامل جمهوریت اسلامي ګوند یو مشر مشتاق احمد خان مشال لري ټولي چې د ائتلاف د بهلول هدف واکداران مجبور کول دي چې پاکستان د عین پر اسلامي دفاع عمل وکړي. متحده مشامل په 2000 لومړي کال کې د امریکا لوري په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکورول په خبرګون کې د طالبانو په حمایت کې جوړ شوی چې ورسره د 2002 کال په ټول ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ، خو د خپل منځي اختلافاتو له وجې په 2002 کال کې مات شو. په دې کې شپږ ګوندونه شامل ول چې په کې 15 شاوخوا درې دوه اونۍ وړاندې په کراچي کې د متحده شامل د بهلول اعلان وکړي. جمعیت العلماء اسلام فضل امان او جمعیت اسلامي د دې اتحاد لوی ګوندونه دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د شنیت لمخې 1540 هندي کپډونکو خوشي کړی دی. یو پاکستانی پوځي چارواکي اعظم شیر پرون ویلي چې دا هندي کپډونکو لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي چارواکو ته سپارلې. دا کسان له تیر یو کال راهیسې د کراچي په ملیر جیل کې وو چې ورباندې د پاکستان په سمندري سیمه کې په ناقانونه توګه د مایانو نیولو تور و. د پاکستان خیریه اداره ایدی فاونډیشن ویلي چې چارواکو د جنوري پر اوومه د 1640 نورو هندي کپډونکو د خوشي کولو ژمنه کړې ده. پروسږ کال په ډسمبر کې هم پاکستان 200 هندي کپډونکو خلاص کړی چې په جواب کې هند یو شمېر پاکستانی کبډیو کې خوشی کړیوال. تازه خبر دا چې د کوهاټ پولیسو ویند فضل نیم وای په توغبالا کې د ګیس هیټر د حادثې له وجې د نذیر خان په نامه د یو کس د کورنۍ شپږ کسان زخمیان شوي دي. فضل نیم وای نن سهار په کوټه کې دننه ډېر زیات ګیس جمع شوی و. هلته چې کله د کورنۍ غړو ماچس تلی ولګوله نو 1400 د کور چت ته راپرېوتې چې له امله یې دغه ځاني ځان رسېدلی دی. فضل نیم وای د پېټرول زخمیان هسپتال ته رسولي چې پکې د ځینو حالت ښه دی. د هغه په خبره په زخمیانو کې دوه ماشومان او دوه زنانه دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو مرسته کوي. ټاکل شوی چې د مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا درې نیم میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي او 1200 سکولونه د نامنیو له وجې تړل شوي دي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 اویا افسرانو پرون په ترکی کې خپل تربیتي دوره پای ته ورسوله. د افسرانو د ترکی په اناتولیا ښار کې د 9 اونیو په روسنیس کورس کې مسلکي زده کړې او روسنه ترلاسه کړې ده. د ترکیه اناتولو خبري اجنس وایي د دې هیواد د پولیسو اکاډمۍ له 2000 لومړي کال را په دې خطروسه پورې 2600 افغان پولیس افسرانو روزلي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي دا مهال څه کم څلور زره ښځینه پولیس لري او پلان لري چې دا شمیر لسو زرو ته ورسوي. د ایران پولیسو په تهران او کرمانشاه کې د یو شمیر کسانو تر نیول کېدو وروسته مظاهرچیانو ته د حکومت پر ضد د نوو مظاهرو کولو نه کولو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په سوله ییزه توګه د واک سپارلو شوه کړی. پرون د دویمې ورځې تر مظاهرو وروسته د سرکاري رسنیو په وینا د تهران صوبې مرستیال ګورنر محسن همدانی ویلي چې قانون نافذونکي ادارې به د نورو مظاهرو پر ضد سخت اقدام وکړي. د ایران په مختلفو ښارونو کې د قیمتونو د لوړېدو پر ضد مظاهرې د هیواد مختلفو ښارونو ته غځېدلې دي. ښاغلی همدانی ویلي چې دغه سیمو د مظاهرو هیڅ اجازه نشته. د امریکا خارجه وزارت او سپینې ماڼۍ د خلکو نیونې غندلې دي او غوښتنه یې کړې ده چې تهران د مظاهرچیانو ته وینا د آزادۍ اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا سینډرز ویلي چې د ایران حکومت باید د خپلو خلکو د حقونو درناوی وکړي او هغو ته د اظهار کولو اجازه ورکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیتر نورت ویلي چې پر ټولو هیوادونو ټینګار کوي چې د ایران د خلکو د بنیادي انساني حقونو او کرپشن ختمولو د غوښتنو دی په ډاګه ملاتړ وکړي. د اسلامي دولت ډلې د روس په سینټر پر سینټ پیټرسبرګ ښار کې یو په سوپر مارکیټ کې د بریدې ماري منلې ده. د چهارشنبې د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي. داعش خبري اژانس اماق ویلي چې د اسلامي دولت ډلې دا برید ترسره کړی او پاړی شواهد نه دي وړاندې کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ماښام د سینټ پیټرسبرګ برید یو ترګر برید بلل. یو مشهور کس د بوسنیا د جګړې پر مهال په جنګي جرمونو کې د لاس ترلودلو په تور د جرمني په میونخ ښار کې نیول شوی. د دې سړي نوم نه دی یاد شوی خو ویل شوی د بوسنیا ارزګوي نه دی. د نړیوالو پولیسو له غوښتنې سره سم دا کس پرون د میونخ په هوایي ډګر ونیول شو. د رپورټونو له مخې دا کس د 1990 کلونو په لومړۍ کې پولیس و او هغه وخت یې خلک ځورولي او ټکولي وو. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مند مشال اړینه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. درنو اوریدونکو کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونې خبرونې تفصیل په واوري. په اسلام آباد کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډولو پر ضد احتجاج کیږي. د فاټا گرینڈ الائنس یو مشر وایي
د خپل خاورې خپل حفاظت کوي چم اور ان شاء الله وین زمام ګوش چغه به خپل خاورې خپل اختیار.
جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې فیصله کړې چې د مذهبي ګوندونو متحده مجلس عمل برخه نه جوړیږي. د یاد ګوند مشر مولانا یوسف شاه وایي د قبایلی سیمو کرمی او د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو ستونزې هم په اړه تاسو رپورټونه لرو. اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونو کې د نوی هندی فلمونو حال درکو.
سمن سنگھ ہمارا بریلی کی ٹیم کا سب سے بڑھیا مکہ باز ہے. ہمارا کوئی لونڈا نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے سامنے. اس کے باوجود نیشنل اسٹیٹ تو کیا وہ ڈسٹرکٹ بھی نہیں کھیل پائے گا.
شننی او تبصری ہم در خبرو لمشال راڈیو سرو سے. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولس بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډولو پر ضد احتجاجي لاریون کیږي. دا احتجاج پختونخوا ملي عوامي ګوند، فاټا گرینڈ الائنس او فاټا سپریم کونسل په ګډه سره کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر پر راپور کې ورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسلام آباد او پینډي غړي هم په دې احتجاج کې ګډون کوي. او د اسلام آباد سکتر عبدالغیوم اسکزی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د خالی په ورځ یو بجه په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي او بیا وروسته به د قبایلي سیمې دغه خلک له دوی سره ملګري کیږي. له دې سربیره د فاټا گرینڈ الائنس او فاټا سپریم کونسل یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سره په دې احتجاج کې د جمعیت العلماء اسلام فری ډلې د غړو سره سره د هر سیاسي ګوند ځوانان هم ملګری دي. ادوی په دغه احتجاج کې له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلو ته ځان له صوبه یا کونسل ورکړي چې خپل فیصله په خپل کوي.
زه د خپل خاورې خپل حفاظت کوي شم اور ان شاء الله بو ان زمام بو چغه به خپل خاورې خپل اختیار په دې باندې مزمونګ داغه کم احتجاج دې دا په دې باندې وي او ان شاء الله ډیر زیات خلق را روان دي. او مونږ حکومت ته دا څه خيو چې دا کم سیاسي پارټي خلق سي او دا ته چې دا پته ولګي چې قبایل څو غواړي د قبایلو د تقدیر بدلولو باندې مونږ پوهېږو. د دې په پارلیمنت کې ناست یو کس ته مونږ د قبایلو اختیار چېرته نشو ورکوی.
بل پلو د سفران وزیر مملکت غالب خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په قبایلي اصلاحاتو کې سنجیده دی او د راتلونکي کال په پیل کې به اصلاحات عملي کوي. همدارنګ ځینې د فاټا پارلیماني غړي او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوندر کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. که څه هم اشاخوا دوه نه وړاندې ځینو مذهبي ګوندونو خپل پخوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحال کړ، خو پکې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډله نه و شامله شوې. خو اوس دې ګوند ویلي دي چې دوی فیصله کړې چې د متحده مجلس عمل برخه نه جوړیږي. د ګوند ویان مولانا یوسف را مشال دوی ته ویلي چې د دې اتحاد د بحالولو هدف یوازې واک ترلاسه کول دي. په دې اړه نور تفصیل لا پیښوره د غلام بوس په رپورټ کې.
مولانا یوسف شاه وایی د پاکستان تحریک انصاف موجوده صوبایی حکومت د تیر ام ام ای د صوبایی حکومت نه زیات اسلامی اقدامات عملی کړی دي، نو ځکه دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف سره د اتحاد کولو فیصله کړی ده.
زمونږ جماعت متفقه فیصله وکړه چې مونږ په هیڅ صورت باندې ام ام ای سره نه شامل کیږو، ځکه چې دا ایم ایم ای جوړېدل دا اقتدار حاصلول لپاره دي، دا مقاصد او نظریات لپاره نه ده. او بیا زمونږ اوږې استعمالوي او دا ټول دیني جماعتونه خپل سیټونو لپاره استعمالوي، نو مونږ ولې ځان دې لپاره استعمال کړو؟
خود جمعیت علماء اسلام پی صوبائی امیر مولانا گل نصیب خان په دې موضوع لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی دي چې دوی به هڅه کوي چې د جمعیت علماء اسلام سین په شمول ټول دینی جماعتونه په ایم ایم ای کې شامل کړي.
متحده مجلس عمل چې دی هغه سره د خپل دستور خپل منشور او د انتخابي نخې سره به حال شوی دی چې ملک یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي. مولانا سمیع الحق صاحب دپاره ان شاء الله کوشش شروع دی چې هغه د متحده مجلس عمل حصه شي.
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي دوی د سیکولر ګوندونو په ضد متحده مجلس عمل بیا بحال کړو او دوی غواړي چې په پاکستان کې د پارلیمان د لارې د اسلامي نظام د ناپیس کولو لپاره اقتدار ترلاسه کړي.
آئین کې دا شتره چې سپریم لا به قرآن سنتي، آئین کې دا شتره چې د قرآن سنت خلاف قانون سازی نشي کېږي. خو د دې هر سنه باوجود هم داسې قیادت نشته چې د آئین دا دفات دا نافذ کړي. 1973 کې علماو په پارلیمنت کې چې کم کردار ادا کړی دی دا غي د وجنا یو اسلامي دستور د 73 دستور په صورت کې مونږ ته ملاو شوی دی. اوس دا اسلامي دستور نافذ کول دي، دا سیکولر قیادت نشي نافذ کولی.
خو د جمعیت علما اسلام سین صوبایي مشر مولانا یوسف شاه وایي که پر اختیار متحده مجلس عمل د سیکولر قوتونو په ضد د مبارزې لپاره بحال شوی دی، نو پکار وه د متحده مجلس عمل د بحالولو د اعلان نه وړاندې جماعت اسلامي د صوبایي حکومت نه او جمعیت علما اسلام پی د مرکزي حکومت نه د بیلیدلو اعلانونه کړي وي.
او جماعت اسلامی سره نه څه چې هغه پنځه کاله وزارتونه مخېسي وو، پنځه کاله دغه عمران خان سره اوسه پورې ناستې ورسره، لا اوس هم وتلې نه دي او نه به وځي. اوس هم لا ورسره سیزونو خبره برابره شو، نه بیا سیکولر نه دي، دا ټول سیکولر قوتونه بار بار ازمایلي دي. اوس پرې بل زیاتي الیکشن کې نیشنل پارټي او پیپلز پارټي سره اتحاد وو.
خود جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلی دي چې د حکومتونو نه د بیلیدلو فیصله به د جنوري په میاشت کې د متحده مجلس عمل مرکزی شورا کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پدرینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
مشال اړو ته تاسو وګي درنو ودونکو په کورمه کې دکانداران شکایت کوي چې حکومت دوی ته په جګړو د رسیدلو ځانونو د پوره کولو په اړه کړي ژمنی نه دي پوره کړي. د سدی بازار د دکاندارانو مشر مشال اړو ته ویل چې دوی په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي خو د دې سربیره یې غوښتنې نه دي پوره شوي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د فند د کمی له وجې دکاندارانو ته پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورغزی په راپور کې اورو.
زائی دکاندار حاجی حنیف جان وای په بازار کې یو شمیر کسانو دکانونه ړنګ شوي چې پکې په لکونو روپۍ سامانونه وو خو پولیټیکل انتظامی ورته تر اوسه هیڅ موعظه ورنکړه.
د شاسنی جګړه وه د کیدون بیا مزیل روغلو ځونه هغه مزیل د مو دکانه څخه نشګیر پرېوتل. کله چې پرېوتل مو سره سامانو ځونه په شغای نه ټول تباه کړو څه سره ځونه څه خراب شو. بیا مو صاحبل دکاندارو کپڑے والا نواب جی هغه والا خراب شو. څنګه ته بکری وه بکری ټوله شیشه هغه شی ځونه مو شو غړې نقصان شو. دکان دونه پیسے بیا مو بیا برابر کسو نے کار بار بیا دوبارہ جنگ شروع شو بیا ولگی در مو سکون سو زونه غا لوڑو نتی چی شوله ک ملنگون تر سپات نش.
یو بل دکاندار گل وزیر وای خپل زوری کا زونه د جمع کولو بوجود هم پولیټیکل انتظامی ور سره هیڅ مرسته و نکرا.
پوس گدو عمل کې دل و غا مکمل چکم دی غا ول وی دوغه کینه نه تا 4 لک روپے سامان وو غا بالکل ختم شو. بیا مو دی په مطابق کی چاوال غا کوم پولیټیکل وڅو چ جوړه کولا اختم مو دا غا در صدر صاحب یار سره وو ټول وو او غی چې کوم دی مو دی هغه خبرې هیڅ نه وی پاته ولګې د نه دوه پاته ولګې د هیڅ نقصان نه شوملو.
د سدی بازار د دکاندارانو اتحادیه مشر حاجی رحیم جان وای په دغه مسله احتجاجونه هم کړی دي خو حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوي.
ځکه نه موږ جلوس په شکل ورخصه مو ته فرې شوی وي مو ته ویل چې مو ته ما وزاره کا غر کول نه چې په سر وخصه مل شهر سره وسې پیرونه باندې وکړه سره یار نه وښتل اندغو او موږ وښولو جلتا درې درې چل به خېم جلونو ما په تیر کړل او چې کوم په جلې کو پراته وسره اخیری کې بیا سره جوړ وګړل او موږ نه څو نو کو
د کمپنسیشن سر یاد مایزه د ادارې مشر حشمت علي وای د حکومت دا پروګرام شته چې د سیمې دکاندارانو د تاوانونو ازاله وکړي خو د فندرو سره کمې دي نو ځکه هغوی له دې مرستو تر اوسه پاتې دي.
حکومت پروګرام شته چې د قانونو مکنه خروب شي دی هغه ته پیسې ورکوي هغه تر کې څه سټپ بای سټپ یو شای د کیږي او د دې کارو ته خاص څه څه پیګر راغی شته نه کنه او بل یو د فون هغه لګول اندازې ډېر ګرونه دي چې دغه د کوم د څورا تاون چې وی کنه اوس هر سره یې چیرې مو درو کوړو روپې د کوو یو کوړو روپې د کوو ور ولا هغه کوم دی چې وی کنه
په کورما کې شیاسونی ډلو ترمنځ له 2001 کال تر 2014 پورې شاوخوا نه جنگونه شوي دي چې په ګولسي وګړو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوړتل دي. طارق اورغزه مشال رادیو پیښور.
درو اوریدونکو د کورم ایجنسی د دکاندارانو استونزې داسې واورېدلې له کورمې نه ځو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د مسودو نانو خیلو د خپلو غوښتنو په حق کې د پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې احتجاج کوي او دا غوښتنه کوي چې حکومت دې د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته د رسیدلو زیانونو سروې وکړي خو پولیټیکل چارواکي وایي دا غوښتنه تر غور لاندې ده خو لا یې هم واضحه تګلاره نشته. نور تفصیل د سلام مسعود پر راپور کې.
دانا نو خیل کوم سرا نا انصافی
د ډول سپته په ډنګ داژا غونا د مسعود قوم لاندینی شاخ نانو خیل هغه کباجانو دی چې کومې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک د کمپاونډ نه د ورچا نه احتجاجي کیمپ کې پالاتای و حالې د ډنګو کورونو د موضع غشتنه کوي. په دغه مو کې موجود یو قبایلی جمالیار مشال ریډیو ته په دغه باره کې په دارنګ وژغې دم
دا احتجاجي پالاتم چې والد دغه مقصد دا چې کلا سروې شریش والا میچ په یو کور چې پینځه پینځه شپې شپې ورنه پنډیږي تحصیل دور وغای تحصیل دور وویل چې زی وای وا سروې قدر تا هغه پیراوی میچ ورته چې سعید چې کلا چې کینا شریش ول نو وای وا سروې وکړلا اغه نیما وا او میجا نن په دا احتجاجي کیمپ باندې مجبور شولی. میجا نوستی پینځه مارز دو څوک خبره نه ور وی او څوک نوټس نه وخلی.
حاجی لور خان جاتا کړه
پینځه میاشتې مو شوې کلا کا شارې تا صاحب یار صاحب نن رتا کوي صابور تا کوي الشت رو خبر نی غولای دی دوا ساو او مله په داس دو کاخ شه او والی چمشتا هیڅ پاته نه دلا گدلې په وجه ده دی چې میژه دا و ته شل زر ری په خود څخه په دانه یو پوسم په سغه خوړل دی چې دا ی میژه اقوماتای نه مالک خبر اوروي نردا د میژه پیل دا چې دا ی میژه اوس دا ونده ماشي دوروي
یو بل کا بایلی دوست محمد دغه خبره په دا رنگ مخشه بوتلې
میژ دا احتجاج پر امن کوي میژ و ته کولا شي چې د وطن ورکی په وته کولا نه باچه واپس لوړلې میژ کورینا تبا بار بودی ایس نه دی روپوته میژ تا خپل حق نه دی میلاو چې معاوضه رکوي کا نه رکوي میژ سنیټر ایم این اے دا میژ تا لږ مخ وړوي میژ سره دا میلاو شي د میژ اوس دا مخشه کو
په دغه بار ریکشې د سویلي وزیرستان ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سویایی واروی ځنه سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگی درنو اردن کو د منسری په پهیر اکانټ کلی کې د انټرنیشنل خدمت نبوت نومیډلې ځای مشر مقامی نایانو ته خبرداري ورکړی دی چې په فیشنی ډول به ګیری نه کلوي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي.
سوره د مخکی په ټولنی د میډیا خبر شوی یو پمفلیټ کې د خیبر پښتونخوا د مانسیری ضلع د بهیرکند کلی د نیانو دکانونو ته انټرنیشنل ختم نبوت نومې تنظیم لخوا خبرداري ورکړل شوی چې په فیشندار طریقه د خلکو ګیری نه کلوي او که کوم دکاندار په پمفلیټ کې د ورکړل شوی هدایاتو سرغړونه وکړه نو دکان به د 15 ورځو په نوټس خالی کوي. که هم د یادې ډلې د هداري ډیویژن مشر مولوی وسیع الرحمن د دغه پمفلیټ چاپول او خبرول منی خود متن نه انکار کوي وای چې د تنظیم یو بل علاقایي مشر نزاکت شاه دغه پمفلیټ چاپ کړي او خپور کړي.
ما فټو فټ ورتا یو نوټس بي جاری کو کوم نن دې ایسای سمرګر راغلو هو تما هغه را کوم ماي دا غره دې ماو کتو نو دې تما به صدا ده شه دا سمکوا بلکه ته دا کې غول کوم لدې پمفلیټون لګول ضرورت هم نشته لیکن کې تل لیکنو دې کې دا لیکا چې عربی مونږ مسلمانان دا اپیل کو چې دې ګری توهین مکوې دا په توهین رسالت کې راځي نو دې لپاره الریډي قانون موجود دی نو قانوني ادارو ته دا خبره مونږ ریفر کو چې سزا یې جوړیږي جوړا کوي به کې نه خریداري جاني دی هغه کار جاني زمونږ کار نشي چې مونږ په علاقې کې یا تر جګړې کو چې تر فتنې کو یا چې تر فساد کو زمونږ کار صرف هغه پیغمبر صاحب ته الله ولي کې وما علینا الا البلاغ زما خوګه پیغمبر تا مندې ته نه دي چې سوای دین نه بس تر سوا نو هغه بیا ما دغه ته یو نوټو سم لیکو او نن ز پریس کانفرنس هم کوم.
خود بیرکن کلی د نیانو د دکانونو د اتحادیه مشر ملک قاسم د جمعه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کلی سره تعلق لرونکي پیر نزاکت شاه یاد پمفلیټ دوه میاشتې مخکې چاپ کړي او د نیانو په دکانونو یې ویشلې وو او کوم دکاندارانو چې په دغه پمفلیټ کې ورکل شو هدایاتو باندې عمل نه وکړي د سزا په توګه د هغوی دکانونه مات کړل شوی او بند کړل شوی. ول
د دې پمفلیټ د خبرولو دوه میاشتې وسوي چې موږ ته دا پمفلیټ راکړي او سره د ډکام راکړي چې چا ور باندې عمل ونه کړ نو د دکان رشه به ور ماتې کړو او له دې سره نورې ډکې هم راکړي. زما درې دکانونه دي. ما دا هغه خبره ومنله خو بیا ورسته د دکان شی را ماتې کړي او د دکان مالک ته نورې ډکې هم ورکړي. بیا هغه دکاندار په خاکي تانه کې د دغه خلکو پر ضد درخواست ورکړ خو پوهېږم نه چې ولې دکاندار درخواست واپس واخیست او ولې راضینامه وکړه.
بلخوا کوم دکان ته چې زیان رسول شوی و د هغې مالک محمد شاهد مشال ریډیو ته وویل چې دوی پولیسو ته شکایت کړی و خو وروسته یې خپله دعوا واپس واخیسته.
تپیشه خو نه یم خو د کومې شیشې مخکې چې مونږ ګیره کله کړي وه هغه شیشه او په کومه کورسۍ چې خلک کېنه وه هغه یې راته ماته کړي وه. دا ستونزه هغه مهال رامنځته شوي وه چې کله نزاکت شاه دغه پرچی وویشلې نو بیا یې زمونږ د 28 دوکانونو مالکان راوغوښته او مونږ ته یې وویل چې که چا دا هدایت ونه منل نو مونږ به یې دوکانونه ورانوو، بندوو او یا د بازار نه به یې وباسو. مونږ خو غریبان خلک یو، ځکه مو ورسره هر څه ومنل.
شہزاد ندیم بخاری سره د رابطه هڅه وکړه خو بریالی نشو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسې غوږې درنور دوکل پاکستان خبرېدون کې ډیلی ټایمز او رسوانی په دغه هیواد کې د ریاست او مذهبي ډلو رول ته کتنه کړې ده چې سرنګ ولس د یو اړوند اند او جمهوري پاکستان له مبارزې راګرځوي. مقاله کې راغلي کله هم څوک د هیواد پر ملي امنیت، بهرنی پالیسۍ یا له ګاونډیو سره پر اړیکو پوښتنې راپورته کړي نو د ریاست ضد ټاپه پیر ولګي او یا د اسلام ته پکاوي تورن کړل شي. احمد شاه زمي د دې مقالې نورې برخې وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د فدرالي پلټونو ادارې اسلام آباد عدالت ته یو کال وروسته د هغو 15 مدني فعالانو د بې ګناهۍ راپور وړاندې کړ چې په رازدارانه توګه ورکل شوي ول. په دې کسانو کې سلمان حیدر، عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس شامل ول او پر دوی مذهب ته د سپکاوي تور وو. په دوی کې یو کس له خوشکې د ورسته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو تښتولي ول او پر دوی د حراست پر مهال تشدد هم کړی وو. په مقاله کې پر مخ راغلي که پوښتنه وسي چې په پاکستان کې د زیات واک خاوندان څوک دي نو ځواب یې اسلام پاله ملایان او پوځي اسټبلیشمنت دي. کېدای شي نور هم وي خو د دوی دوه رول تر ټولو مهم دي. د ورسپانې په وینا کله چې هم په دې هیواد کې یوه یا بله ډله پر پوځ نیوکه وکړي او د هیواد پر ملي امنیت، بهرنۍ تګلارې او یا له ګاونډیانو په ځانګړې توګه له افغانستان او هند سره پر اړیکو پوښتنې راپورته کړي نو هغه ډلې په سمدستي توګه ریاست مخالفه وګرځول سي. بلخوا لکه څنګه چې پاکستان پر اسلام ولاړ دي نو دغه ډلې په لادینیت یا اسلام مخالفت تور نیسي. مقاله په پای کې لیکي بلخوا ریاستي واکداران هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي. همدې ته په کتو د احسان الله احسان او عصمت الله معاویه په څیر وسلوال طالبان چې لاسونه یې په وینو لړلي د ریاست له سخاوت او مهرباني څخه برخمن دي او هغه کسان بیا لا درکه کیږي او له تشدد سره مخامخېږي چې په پرامن توګه د ریاست د ناوړه تګلارو پر ضد احتجاج کوي.
دا مشال ریډیو ده. مشال اړتیا تاسې غوږې درنودونکو ډان روسپانډ لیکي د بېنظیر بټو د لسم تلین په موقع د بلاول بټو ازرداري او پخوانی فوزي امیر جنرال پرویز مشرف د ترمنځ د سختو بیانونو تبادله شوې. بلاول پر مشرف تور پورې کړی و چې د بېنظیر بټو وژنې کې ککړ دی خو پخوانی فوزي واکمن دغه تورونه رد کړي دي او د بلاول بټو لپاره داسې ټکي استعمال کړي چې مناسب نه ول. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې د میرستو ڈان ورسمان لیکي پیپلز ګوند 15 کاله په واقع پاتې شوی و. کچریات ګوند کدا خبره معلومه و چې بېنظیر بټو چا وژلې و نو په هغه وخت کې به یې ککړو کسانو ته سزا ورکړې وي. پیپلز ګوند په 15 کالو کې هیڅ قسمه هڅه ونه کړه. ڈان ورسمان پښتنه راپورته کړي چې آیا د پیپلز ګوند مشران پر پرویز مشرف تورونه د سیاسي مقاصدو لپاره پوری کوي او که څنګه. ورسمان لیکي د پرویز مشرف برګون ډیر حیرانوونکی او پخوانی ډیټر له بی بی سی سره په مرکه کې ویل کېدی چې په فوج کې دننه باغی عناصر د بېنظیر بټو په وژنه کې ککړ وي خو نوموړي د دې خبرې وضاحت نه دی ورکړی. خدای وی چې وا خزینه سیاستواله چې لیبرال او سیکولر نظریات یې لرل نو د اورپکو لخوا هغه هدف کېدل یو منطقي خبره ده. ډان رسمان لیک د فوج پخوانی مشر بیان دا معنی لري چې لسکلنی واکمنی پر مهال یې په خپل ځواکونو کنټرول د لاس اور کړی وو. په فوج کې د باغی عناصر وجود د خبره په ډاګه کوي چې خای د فوج په قومندانۍ کې دا کار چا کړی وي. ډان رسمان لیک د پرویز مشرف د دعوی په اړه د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور نه پوښتنه هم وشوه خو نوموړي په فوج کې دننه د باغی عناصر خبره رد کړه. په مقاله کې راغلي چې پرویز مشرف بیان په فوج کې بے قراری خبره کړې ده او په راتلونکو ورځو کې به مشرف له دې بیان نه پر شا شي او یا به وضاحت وکړي. ورځپاڼه لیکي تر دې مخکې هم پرویز مشرف پارونکي او حیرانونکي بیانونه ورکړي ول، خو که چېرې په تازه بیان ولاړ پاتې کیږي نو بیا به دا خبره ثابته وي. ډان لیکي د بېنظیر بټو وژنې د مقدمې پلټنې او عدالتي کاروای هغه شان نه وه چې څرنګه په کار وه. دې غیر یقیني صورتحال ډېر سازشي نظریې هم رامنځته کړي دي. د ورځپاڼې په خبره د بېنظیر یادونه او خاطرې په ښه توګه یادول پکار دي، نه چې په داسې بیانونو.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,280 کلو هرتس اورېدلی شئ.
خدمات اوردونکو د مشال رادیو خپرونې ته تاسو غوږی وخت شوه دی. د غرمې 12 بجې عبدالحی کاکړ نو بده خبرونه لنډیز باور.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل باندې په اسلام آباد کې اقبالي سیمه په خبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د ګډو فرصت د احتجاج کې نظر چان باندې یو بجې د اسلام آباد په چینا چوک کې خپل احتجاج پیل کړ. د جمعیت العلماء اسلام سیمې لږ ډلې د مذهبي ګوندونو بحال شوي اتحاد متحده مشامل کې د نه ګډو رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند وین مولانا یوسف شاه بیگم مشاله دي ټول چې د دې اتحاد مقصد واک ترلاسه کول. پاکستانی چارواکی وایي د ښه نیت له مخې 1530 هندي کابینې ته خوشي کړې دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي اعظم شیر پرون ویلي دا هندي کابینې کې لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي چارواکو ته وسپارل. د کوهاټ پولیسو ویان فضل نعیم وایي په توبالا کې د ګیس هیټر حادثې له امله د نظر خان په نامه د یو کس کورنۍ شپږ کسان زخمي شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 46 میلیونه ډالر د مرستې ټاکل شوې ده. د مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 اویا افسرانو پرون په ترکیه کې خپله تربیه احتي دوره پای ته ورسوله. د افسرانو د ترکیې په نتیجه ښار کې د نه هونۍ په روزنیز کورس کې مسلکي زده کړې او روزنې ترلاسه کړې. ایران پولیسو په تهران او کرمانشاه کې د یو شمېر کسانو تر نیول کېدو وروسته مظاهرچیانو ته د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو نه کولو خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په سوریې ضد د وخت سپارلو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې د روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې په سوپر مارکیټ کې د څېړنو لپاره ولاړې. چهارشنبه د ورځې په دمه کې تر لسو کسان ټپل شوي. یو مشهور کس د بوسنیا د جګړې پر مهال په جنګي جرمونو کې لاس سره په توګه د جرمني په مونیخ ښار کې مړ شوی. د دې سړي نوم نه دی اسوې خو یې سوي چې بوسنیا هرزګوینه دی او 50 کلن.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لړنیزه داسې ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبریال محمد عمران د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د پاکستان انګلیسي ورځپاڼه ډان لیکي چې د امریکا لخوا د پاکستان په اړه د سختو لفظونو یو لړۍ شروع شوې. خو د زیارت په ورځ د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور هم امریکا ته سخت جواب ورکړی. بل دا خبره په هر وخت کې بے بنیاد ده چې ګنې په پاکستان کې پټنځایونه دي یا دوی د افغانستان د طالبانو مرستې کوي. دا حقیقت دی چې پټنځایونه یو مسله ده. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وسلوال تحریک طالبان پاکستان او نورې ډلې دي چې له کبله پاکستان په مکمل توګه لا هم دوی ته ماتې نه ده ورکړې. ادارې لیکي چې داعش وسلواله ډله هم په منطقه کې د ټولو ریاستونو لپاره هغه خطر دی چې انکار ته نشي کېدلی. باید د دوی ختمولو ته لومړیتوب ورکړی شي. د پاکستان لخوا امریکا ته د سخت جواب او بیا د امریکې د لوړ پوړو چارواکو لخوا جواب باید تش لفظونه ونه ګڼل شي. هر اړخ باید هغه پالیسي ته راشي چې په منطقه کې د اړې ګړې نه بغیر د حل لارې ولټي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن د ځینو هلو ځلو نخکاری بل کال د عام ټول ټاکنو تیاری پیل کړی شوی. خو بیا هم د ځینو بیړنیزو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. اول د حلقه بندۍ او د قانون نه منظورېدو او پر سرشمېرنه ځینو نیوکو حالات بې باورۍ اړخ ته بوتللي وو. اوس د حلقه بندۍ او د ووټ اچونکو د فهرست یا نوملړ ته د بیا کتنې لپاره 15 میاشتې وخت ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې یو ښه خبر دا دی چې الیکشن کمیشن د ټاکنو د شفافیت لپاره نوی نظام تیار کړی دی. د ټاکنو لپاره نوي اخلاقي معیار ټاکلو لپاره د سیاسي او سماجي تنظیمونو سره رابطې شوي دي. بل دا چې د شناختي کارډ جوړولو ادارې نادرا لخوا هغه سیمې چې پکې د زنانو اندراج کم شوی دی هلته د شناختي کارډ جوړولو لپاره د موبایل رجسټریشن ګاډي لیګل ویل شوی دی. مهمه خبره دا ده چې د ټاکنو طریقه ساده او دومره د اعتبار وړ وي چې د عام وګړي باور کمزورې نشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې د زیارت د ورځې په ورید په تناظر کې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شیعهګانو په نښه کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د شام کورنۍ جنگ او هلته جنګیدونکو د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف د امریکا دریځ ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې له مریحه میرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان په سرحد کابل کې په یو ځانمرګي برید کې تر څلوېښتو زیات کسانو وژل شول چې ذمهواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبانو یو بیان خپور کړ چې له دغه پیښې سره تړاو نه لري. ورځپاڼه لیکي دا امکان چې دغه برید د اسلامي دولت وسلوالو کړي د هغو پیښو د تسلسل په اړه اندېښنې پیدا کوي چې پکې په کابل کې شیعهګان په نښه شوي دي. همدغه وجه ده چې حکومت یې دې ته اړ کړی دی چې ځایي شیعهګان د جماعتونو د ساتونکو په توګه وروزي او پر وسلو یې سنبال کړي. ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله سنیان دي او شیعهګان د عقیدې له پلوه سم مسلمانان نه ګڼي. د ځینو کارپوهانو په فکر دغه ډله کوشش کوي چې د افغانستان اکثریت لرونکي سنیانو او اقلیتي شیعهګانو ترمنځ درزونه راولي. ورځپاڼه لیکي د زیارت د ورځې برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا د قبلېدو آزادو سرچینو تصدیق نه دی کړی. ورځپاڼه لیکي بلخوا ایران هم په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جنګېدو لپاره افغان وګړي د جنګیالو په توګه برتي کړي دي. هم په دې لړ کې تیره میاشت پخواني جهادي قمندان محمد محقق د ایران سفر وکړو او په ولسی کچه د هغو کسانو ستاینه وکړه چې په دې مقصد کې له ایران سره یو ځای شوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د دې پخلی وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تر 95% زیاتې سیمې باندې کنټرول له لاسه ورکړې دي. وزارت ویلي چې شام ته د بارنو جنگیالو تلو سلسله هم رو شوې ده او یو ښه خبرې بولي. خو ورځپاڼه بیا دا یو بد خبر یادوي چې بشار الاسد د دې باوجود اوس هم په واک کې دی چې د کورنۍ جنگ خواوشا اوه کاله کېږي او پرله پسې دوه امریکایي ولسمشرانو او بارنو چارو وزیرانو غږ کړی چې اسد دې له واکه لرې شي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامی هم بشار الاسد او یا د روس او ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه د کاروایۍ له لارې نیغ په نیغه ندي چیلنج کړي. د دې پر ځای په هغو سیمو کې د بشار الاسد خلاف ځواکونو مقاومت ته سیوا کولو کوشش کړی دی. ورځپاڼه لیکي ډونلډ ټرمپ په اکتوبر کې ژمنه کړې وه چې په منځني ختیځ کې به د ایران نفوذ ختموي. د ورځپاڼې په خبره هغه څه چې نوموړي یې په شام کې کوي دا به څرګندوي چې آیا په خبرو کې یې په رښتیا زور و که څنګه، او که دا یوازې یو کوشش دی چې امریکا په داسې حال کې له منځني ختیځ نه په ورو ورو ځان راټولوي چې د ایران او سنی خلیجي ریاستونو ترمنځ کشالې په زیاتېدو دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اردوونکو، په ایران کې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهرو د خورولو لړ کې لزګونه کسان ونیول. دا مظاهره په مرکز تهران او کرمانشاه ولایت کې د بایو د لوړېدو پر ضد اپیل شوی، خو وروسته بیا سیاسي بڼه خپل کړه. نور تفصیل به د رضوان مراد په دې رپورت کې واورو چې د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه خبر کړی دی.
د ایران مرکز تهران او دوهم ستر ښار مشهد او لویدیځ ولایت کرمانشاه په تیرو دوو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد وو. د ناتج شو راپورونو له مخې پولیسو پرون په کرمانشاه کې د مظاهرې د خوراولو په لړ کې لږ تر لږه 50 کسان ونیول. دا مظاهرې او لاریونونه د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې وې، خو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او د حکومت ضد غږونه پورته شول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیانو د مرګ په دیکتاتور او د سیاسي زندانیانو د خوشې کېدو شعارونه ورکول. دا کرمانشاه په ازادي څلور لارې کې درس کوونکو ویل خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي او رهبر خپل ځان خدای ګڼي. که څه هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني نمونه ناخستل کېدل، خو د مظاهرچیانو اکثره شعارونه همدغه دوو ته متوجه وو. په تهران کې هم د حکومت ضد مظاهرې رپورت ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو دغلته څلوېښت کسان توقیف کړل. د تهران مرستیال والی محسن حمدانی ویلي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول غونډو پر ضد اقدام وکړي. په همدان، قم او اصفهان ښارونو کې هم د ورته حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو راپورونه رسیدلی دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې هم لسګونو کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو کې برخه واخیسته. د وروستیو مظاهرو یو شمېر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې سوریا په خپل حال پرېږدي او د ایران د ولس په اړه غور وکړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي دا مشهد ښار مظاهره ښایي د ولسمشر روحاني د سخت دریځو مخالفانو لخوا تنظیم شوې وي. نوموړي ویلي هغه کسان چې د دې مظاهرو او لاریونونو تر شا دي او فکر کوي چې په دې کار سره به حکومت ته ضربه ورسوي، هغوی به خپلې ګوتې په خپله وسوځوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. خلک شکایت کوي چې یوازې د هګیو بیه 40% کې لوړه شوې ده. دغه راز کروندګر بیا وایي چې د بیو د لوړوالي له امله د واردو شوو خوراکي موادو قیمتونه هم ډیر جګ شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو ودونکو، د لوګر د ازری اوسیدونکو وای چې د یادی ولسوالۍ ته غزیدل لارو کې امنیتی ستونزې دي او په ځانګړي ډول حکومتي مامورین نشي کولی چې د سړک د لارې یادی ولسوالۍ ته لاړ شي. دوی ویل حکومتي مامورین ازری ته د الوتکو پرواز ته په اونیو انتظار کوي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت غوښتنه کوي چې یاد ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې امنیت دی خوندي کړي. دوی وایي پر یاد سړک نه یوازې د لس کاله حکومتي مامورین او نور دولت پلوي قومي مخور د امنیتي ستونزو له کبله تګ او راتګ نشي کولی، بلکې په دې وروستیو کې ډیر کله د ملکي خلکو پر مخ هم یاد سړک تړلی وي. د سردار احمد سي په نوم د لوګر د ازر یو تن اوسیدونکی مشال راډیو ته وایي
د ازر ولسوالۍ د خلکو زندگی ډېر مشکلات سره مواجه جدا لاری بند دي دي مخالفینو طالبانو لخوانه دیش لخوانه لاری بند دي دوی نس کوله چې آزاد تک راته گو کی په میاس ولایت کې پرتی چې کله لوګر ولایت دوی راسي بیا هوایی ترانسپورت دوی ته برابرې کې سیبر تلارسي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالوري وکیل هم چې د ازر اوسیدونکو دی وای د لاس کاله د لوګر د مرکز او ازر ولسوالۍ سړک د وسلوالو مخالفینو لخوا د دولتي مامورینو پر مخ بند دی، خو اوس ډیر کله د ملکي وګړو یا عام خلکو پر مخ هم تړلی وي.
همیشه لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وي، خدمات په خپل وخت باندې نه کیږي. هغه صحیح چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، هلته ځان ته بدبختی دي. هغه چې د حکومت له نفوذ لاندې دي، هلته ځان ته بدبختی دي. هغه کسان چې دولت سره کاروبار کوي، سو تیاره نه برابره شوي، هوایی سفر نه تنظیم شوی، هغوی نه شي کولی چې خپل ولسوالۍ ته کما حق هو چې د دوی د معیشت او زندګۍ خدایي حق به خپل حق له ازر نه ادا کړي.
بل لوري ته که څه هم د لوګر امنیتي چارواکي ازر ته د دولتي مامورینو په تګ او راتګ کې ستونزې مني، خو وایي چې د ولسي خلکو په مخ کې ازر ته د لارو تړل کېدل موقتي وو او د وسلوالو سره د سیموالو له خبرو اترو وروسته دا ستونزه حل شوې ده. د لوګر امنیت قوماندان لوی پاسوال عصمت الله عریضی وایي د ځایي مشرانو او مخورو په منځګړیتوب یاد ستونزه هواره شوې او لاره ملکیانو ته پرانیسته ده.
هغه لاره د ولس د مشرانو په وساطت سره چې دوی غوښتل لاره بنده کړي، دوی ولاړه د غوسرې خبرې کړې وې، بېرته پرانیسته شوه.
د ازر اوسیدونکو دا هم وایي چې د یادې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او په ازر کې ملکي ادارې څرګند او محسوس فعالیت نه لري، خو بیا د لوګر چارواکي دا خبره نه مني. د لوګر د والي ویان سلیم ساری وایي چې د ازر ملکي ادارې فعال دي او همدا اوس په یادې ولسوالۍ کې پر دیرشو پرمختیایي پروژو عملا کار روان دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لوګر ازر ته په خپله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی توجه کړي او یو شمېر سکتوري وزارتونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د ازر د اوسیدونکو ستونزو ته په خپلو برخو کې رسیدګي وکړي.
نجیب الله الوخیل چې تاسو رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږی. په جلال آباد کې د سلما په نوم یو جنۍ چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او تر څنګ یې خزینه لباسونه د باندې د ګوتو کار هم کوي او د خپل کورنۍ اقتصاد پرې پیاوړی کوي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوم ډول جامې جوړوي. هغې په جواب کې ویلي دي
مسائل چې موږ ترا کړی دي هغه باندې موږ د خپل د کورنۍ مشکلات او ستونزې حل کړي دي. موږ په دې باندې زنانه کالي جوړوي چې پیرانو نه ټیکري د ماشومان لپاره چې بربند سوزنی او کالي واسکټر سچې خو د زنانه لپاره
تاسو طبيع په خپل کور کې اډر رزي درته وایي چې جوړ کې کنه تاسو خپل جوړوي او به بازار ته وړي مارکیټ ته وړاندې کوي څنګه کوي
کورو کې موږ ته خلک راځي اډر راکوي چې دا شان موږ ته جوړ کوم ته فرمایش راکوي موږ د ماغه په
سلمکاری وکا داسی در تکل ویل شیوی دی کنی ویل شیوی او در تو ویل شی تاسی بده دیو خودی نو وزی کولی شی
نا ترو سپر دا سی ادو نا دی خلک چیر تو شی منگا آمده ورتا چی دا سی کار مختویسو او ویکو
تاسی چی پا داغا دا سیو دا چیلدرن پا سنتر کی سلم دوزی زکڑی دا نو تا خوب دا توان مندی هم پیدا کری ویچی نو رو تزده کی دا سی کل حس کری پا خپل کور کی
خپل خورگان تمی زکڑی دا خالگان تمی و دا سی نور رام سایگان نیسو ویسی راش منو غاری زکڑی ورطه زکڑی ممدی
دا سی پا پام کی لری شی پر اتنون کی کی تخپل او سنتر و لری دیری خوین دی راشی لتا سر زکڑو کی او اغام دا غسی خپل کورن اقتصاد پی اولا کی
زو پام کی لارم چی پا اند کم دا غزی او سنتر زم آو دا کم شاگردان و لارم او آغی دی تانس زکڑو ورکم
د جلال آباد خار د سلمہ خبرې وی چې تاسو واورې د درنو اوریدونکو لجمنې سسم اوس وار را رسیدلې دي د اونیزي خبرونه د نړۍ رنگونو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو د مشال اړې اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر معلومات راغونډ کړي دي. د لومړي تاسو خبرو چې مصري چارواکو په اسوان ښار کې د څلورو ماشومانو قبرونه موندلي چې 3000 کاله زاړه دي. د مصر د نوادراتو وزیر ډاکټر ایمن آشمی وایي چې دغه قبرونه د سویډن او مصر په ګډه یوې ډلې موندلي دي. په دې کې یو ماشوم باندې هغه کپړه اوس هم موجوده ده چې د هنود کولو پر وخت استعمال شوی وه. دا څلور واړه لاشونه د 13 پیړۍ دي. دغه ځای د لرغونو آثارو پوهانو په جبل السلسله کې موندلي دي. په دې کې یو مقبره له کانو جوړه ده او په دې کې درې ماشومانو لاشونه موجود دي. پوهانو یو اجره هم موندلي چې 4000 کاله زړه ده. سویډن سره تعلق لرونکي د آثار قدیمه ډلې مشري ډاکټر ماریا نیلسن وای چې لنوې موندنې د تدفین یعنی د خخولو رسوماتو ترڅنګ د خلکو سماجي معاشي او مذهبي ژوند په اړه ډېر معلومات ترلاسه شوي دي. په هغه ځای کې د کلنستلو پر مهال له زیاتره مقبرو نوادرات غلا شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت په فضا کې نظر راتلونکي غیر شناخت شیزونو یعنی اورن تشتري په حواله یوه خفیه منصوبه شروع کړې وه. دا رپورټ تر مخه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2012 کال پورې د یو اف او یعنی اورن تشتري د پلټنو لپاره پروګرام په اړه ډېر لږ شمېر کې افسران خبر ول. د ورځپاڼې په خبره د دې منصوبې خفیه اسنادو کې اجنبي برقي رفتار جازونو په اړه معلومات ورکړل شوي ول. خو ساینسدانان په دې اړه شکونه لري چې آیا خلایي مخلوط موجودګي شواهد موجود دي او که نه. امریکا خفیہ اداری سی آئی اے د دې منصوبې 1 کروڑ دیش لګه خفیہ پانی خبرې کړې دي. د خلای خطراتو شناخت دې پروګرام مشر د ډیموکرات ګوند ریټایرډ سېنیټر هری ریډ وو. دا پروګرام د خراجات د کمی له وجې ختم کړل شو. امریکا په نړۍ کې لومړی هوا دو چې سپوږمۍ ته 15 واری میشن لیږلی وو. په لومړي ځل 1969 کال د جولای په 10مه نیل آرمسترانګ لومړی انسان و چې په سپوږمۍ قدم کېښو. آخري وار په 1972 کال کې سپوږمۍ ته انسان لیږل شوی وو او له هغې مودې راهیسې سپوږمۍ ته انساني میشن نه دی لیږل شوی. د نیمې پیړۍ تېرېدو وروسته امریکا بیا سپوږمۍ ته د انساني میشن لیږلو اعلان کړی دی. ځینې کارپوهان پوښتنه راپورته کوي چې ولې دومره مودې تېرېدو وروسته سپوږمۍ ته میشن لیږل کېږي. سپوږمۍ ته انساني میشن ډېر ګران پرېوځي. د فلکیاتو ځینې کارپوهان ان وای چې سپوږمۍ ته میشن په لیګلو خرچ زیات راځي او ګټې ډېرې زیاتې کمې وي. کارپانو په خیال په دې میشن کې ساينسي دلچسپي نه زیات سیاسي وجوهات زیات وي. په 2004 کال کې د امریکا ولسمشر جارج ډبلیو بوش سپوږمۍ ته د میشن لیګلو منصوبه وړاندې کړې وه خو وروسته د ځنډ ښکار شوه. د امریکا خلای ادارې ناسا داسې نظام شمسي د منډولو ادا کړی چې ګیر چاپیر یې اته سیاري گردش کوي. دا نظام د ناسا جدید خلای دوربین کیپلر په مرسته موندل شوی او دې ته یې کیپلر نوی نوم ورکړی دی. دا لزمه کې نه 2500 کاله په مسافت کې موقعیت لري. په دې نظام کې شامل سیارو پاړه ویل کیږي چې دا په 14 ورځو کې د لمر سترګې گیر چاپیر چکر مکملوي. د ټولنیزو رابطو مشهور ویبپاڼې فیسبوک باندې هر ورځ کروڑونه تصویران اپلوډ یعنی اچول کیږي. فیسبوک داسې ټکنالوژي معرفي کړې چې څوک هم په فیسبوک تصویر واچوي او کچری په هغه تصویر کې تاسو یې نو فیسبوک پر نوټیفیکیشن د لارې تاسو خبر کړي. کچری صارف د ټیګ آپشن بند هم کړي خو هغې باوجود له دې طریقې بچ کېدل ممکن نه دي. دا فیچر پروفایل فوټو سره هم کار کولی شي خو دا به په کینیډا او اروپایي هیوادونو کې موجود نه وي. د فیسبوک په خبره دا نوی ټول د صارفینو لپاره ډېر ګټور دی چې آنلاین تصویرانو کنټرول کولو کې به ډېر زیاته مرسته وکړي. اوسته فلمی نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم سٹار وارز دی لاسٹ جیڈائی په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جومانجی ویلکم ٹو دا جنگل دی چې د 2.2 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی گریٹسٹ شومین دی چې د 1.2 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم فکرے په لومړي نمبر دی چې 78 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم فرنگی په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم تیرا انتظار دی. د برتانیې سینما نوی فلم 7 Days in Entebbe لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. دا فلم په 1968 کال کې آپریشن انتبی معنی جوړ دی چې یرغمل شوو کسانو راخوشي کولو لپاره پیل شوی وو. په هغه کال کې 4 ترهګرو د فرانس مسافرو الوتکه اغوا کړې وه. هغه الوتکه له پیرسه د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته روانه وه چې د یوګینډا انتبی هوایي ډګر معنی کوزه کړل شوه. فلم 7 Days in Entebbe به د مارچ په 8 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Look at weapons and bombs. If you try anything, you will die.
We call upon revolutionary movements everywhere
to focus the attention of the world on the Palestinian people's struggle.
Welcome to Entebbe, Uganda.
There are 239 hostages at Entebbe, 83 are Israeli.
The Germans separated the Jews.
We have to act. There could be no negotiations with terrorists.
You want to invade Uganda, Shimon?
We give it back to them when we leave.
All the officials in Uganda use a black limousine. That gives us the element of surprise.
If the mission fails, the blow to Israel will be catastrophic.
We suffer nothing until all the hostages are safe.
Here we go.
They have TNT on the plane and all around the building.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز میز رنر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دریم او اخري فلم دی. دا فلم نوم دی ډیت کیور دی. دا فلم په ساينسي فکشن ناول باندې جوړ دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2014 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې ټول بجټ یې 40 میلیون ډالر و. د سیریز دویم فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. د سینما مینوالو میز رنر سیریز ډیر زیات خوښ کړی و. فلم میز رنر دی ډیت کیور به د جنوري په 26 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We're running out of time. You've seen what's happening out there.
We're coming up behind.
I can handle Thomas. He'll show up eventually.
That's what I'm afraid of.
They took you because you're immune to a plague that's wiping out the human race. They think you're worth sacrificing to find a cure.
They'll never stop. So we can stop them.
The last city. Wicked's whole base of operations.
Kids, they have to round up, torture, kill. When the hell does it stop?
It stops when we find a cure. Thomas, you can save your friends. Or you can save us all.
د هندي سینما اداکار ارباز خان نوی فلم نیردوش لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سسپنس فلم دی. په فلم کې ارباز خان پولیس والا وي او د یو قتل پلټنې کوي. فلم نیردوش په د جنوري په 12 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
کیونکہ یہ کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جتنے بھی ثبوت ہے وہ سارے کے سارے مسز شنایا گروور کے خلاف ہیں.
آپ مجھ سے کتنی بھی بات پوچھو گے میں یہی کہوں گی کہ میں نے خون نہیں کیا. Because that is the truth.
70 साल पहले एक आदमी था, अपना नोट वाला बापू। बापू अपने स्टाइल में कानून तोड़ता था और मैं अपने स्टाइल। वेरी इंटरेस्टिंग। मर्डर एक, कातिल दो। अगर शिनाया, गौतम, अदा, दुर्गा, रॉबिन, राज भोसले, इनमें से किसी ने भी मर्डर नहीं किया तो आखिर किसने मारा?
हिंदी सिनेमा मशहूर डायरेक्टर अरंका शप ने वे फिल्म मुक्काबाज लुमड़े ट्रेलर फोर शबेदी पर फिल्म की रैयव सुकवाहनी लोबगाड़ी यानी बॉक्सर जोन फोदल शबेची हरियाणा रियासत सरा ताल्लुक लगी। खुद हरियाणा बरहमन सियासत वाल न पड़ी छह लोबगाड़े मखित लाठी और मकामी लोबो की बरखवाखली। दादा डायरेक्टर अरंका शप द्रीम फिल्म ने छिपा नड़ीवाल फिल्मी मेले की नुमाइश तफारवानी शबेदी। नदी मख की दि गर्ल इन येलो बूट्स और गैंग्स ऑफ वसीपुर पर नड़ीवाल फिल्मी मेले की नुमाइश तफारवानी शेबे। वो फिल्म मुक्काबाज पर 10 जनवरी पर दौर समय नुमाइश तफारवानी की गई।
माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आप सब खड़े हो जाएं।
हमारा प्रदेश ध्यानचंद का प्रदेश, मोहम्मद कैफ का प्रदेश, मोहम्मद अली का प्रदेश।
मोहम्मद अली केरला से थे।
सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ, मोहम्मद अली केरला से थे,
इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में।
सुमन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है। हमारा कोई लौंडा नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने। इसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाएगा, ये वादा किया था हमने उससे।
गलत आदमी से भरी हो। अरे 5 ईटा तोड़ना, गाड़ी तोड़ना आज से बंद। तुमको तय करना है कि तुमको मुक्काबाज बनना है कि मुक्केबाज।
हमने तुम्हें मरने नहीं दिया क्योंकि पहले हम तुम्हें नेशनल में हारते हुए देखना चाहते हैं।
कौन हराएगा हमें?
खुद ही हारोगे तुम।
जो नहीं हारे
तो भुगतोगे। हम भगवान दास मिश्रा हैं, हम ब्राह्मण हैं, आदेश देते हैं।
तुम सुनैना को वापस लाना चाहते हो ना, तो इसके लिए खेलना और जीतना दोनों जरूरी है।
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونی کی معلومات واوریدل وس خپل کوربا گل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري په لوی الله مسپارم
I'm not afraid.
ta